سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس موخه کله ساتي رادیو نه څلور ساعت اوریدلای شئ دا مخام لښ بګو د سار تش بګو په منځني څه په دول شپ بګنیوي او د سار لښ بګو د مخام تش بګو په لاندو څه په 19 او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړ وبله. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دي څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاته کړه واشنگټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده. خغلی بینر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته په خپل روستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د دې په وینا د وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارټایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو د فعال بنفشي عقوبته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرنډي کړلې چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبیت څخه مننه کوي او رینا مری بیا د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبی د هغه ښځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او دنجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینولو د کمپاین د پایل خبر ورکوي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. پخت خبرې ژانس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قول خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیونه نیالګي کینول شوې دي. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتي دي چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي. د حماس سخدري زړه وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقه باندې د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پات کیږي. د ډلې شارو په ټولنه متحده ایالاتونه یې د تورستي ډلې په توګه پیژني. د سرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلويښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرائیلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانونه د روژې له پیلودو مخکې غزیته پرې خودل شي. او د امریکا په خانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سیشن به په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلی ته قطعي ګزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالیو په مقدماتي پړاو کې نن په 15 سیالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده. ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهور پال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلی پرته ټول سیالان یې لمخې لري کړی دی او په دې لوی ډګر کې واځي دا دوه کاندیدان پاتې دي. نیکی هیلی چې په خپل پلارني ټاټوبي جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبه پورې به مبارزې ته دوام ورکوي. خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له ورښتونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورښتونو له کبله تړل شوې وي. خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له هم تلارې تړلې دي.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کړی نه شو اتلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگتن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. دا چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی کنه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانانو اندېښنې هم درسره شریکو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده.
د شته افغانان ولی ویزه نشي ترلاسه کولای او د عربي هیوادونو ولی ویزه نه ورکوي وړاندې په پدې اړه درته جزئیات ترکړو. نور مطالب هم شته، نړیوال مسایل ته هم تم کې وکړو. وخت پات شو ست پیغامونه هم راغله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشای په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي هغه لاري لاریو سړکونه یې بیرته پرانستې چورستیو کې د واوري وریدنې لامل تړل شوی وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تیرې اونۍ د افغانستان د یو شپېر لوی لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واوري وریدنې لامل وتړل شوې. تفصیل مې ځای مل لاورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لارې او سړکونه چې د واورو اوریدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکسپاندر کلی د یو شمېر لوی لارې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واوري خوېدنې له امله د ترافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه خلکو موټر چلوونکو غوښتي چې د ځانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین لزان سره ولري څو د دل قوله لزړه بوګنوونکو پیښو مخنیوي وشي. تیره او روانه غونې د سالنګ دلوې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراک یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. په خپله د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تیر ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غر خوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړ شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي مولا جانان سائق نن لښمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه ورستي جزئیات ازادي رادیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورختونو او سیلابونو کې شپږ سو 10 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سارا ساروی هم لمنځت للی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې دورسوی بارانونو واورو عمل ایزانی او ماليزان لیدلې وای تاوان شي ډیر د خمرستې کمی ور رسیدلې دي. د نورستان او اسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کې اچي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو عمل د ورخویدنې په پیخه کې قرباني شي. ازادي رادیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دي. دلته ډیر خلک راغله د مختلف ادارات نزلته ډاډ ورک چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه جل مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادي وشوي هسې غلاونه او ټول په خپل مخه لاړل. بیا نه چا پښتنه کړې او نه تر دې دمه کوم مرسته شوې.
د بارانو او واورو لامل یو بل لوی سونځه د لارو تړل کې دوره چې خلک له بیا لابلو سونځو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسیدونکو حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک ها خلک چې علاج معالجي د لپاره همدارنګ نور خوراکي اړین موادونو اخیستو د لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړیو. دلته بند پاتې لارې بندې شلاماره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او بو برخنا وزارت د قبل 15 متر ول 10 منټي د افغانستان د سندیزو حوزو په ځنیو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړه. د وزارت په خپل ایکسپاند لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا لاملې د سندیزو حوزو د اوبو کچې پورته شي او ترڅنګ سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. د چې څنګه ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. دغه په وینا امریکا په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره باندې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ د کال ته دوام ورکو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسنی بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2023 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدار مرستې په برخه کې له 2 میلیارډ ډالر څخه ډیر زیات مرستې کړې.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسنی وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغیزمنې نشي تمامېدلای.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې د افغانستان د آبادی لپاره کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوګه بیوزلی او بیکاری دوی ته د بخوانی حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او لمنځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بې ساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 11.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبی له یو شپږ نورو خصوصي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبی ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د خوځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشي یعقوبی په ګډون دولسو میرمنو د دوشنبه پورې ځان د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړور خوځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینی ماړی کې داسې مهال د اغلی یعقوبی په ګډون دی میرمنو ته ورکړل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایدن هم په دې مراسمو کې ګډون کړو. جل بایدن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه جونې خوځې چې په غیزمان او ناامن سیمو کې ژوند کوي لزانه وړتیا خي، تر دې چې لدې توتريخوالي په نامتناسب ډول اغیزمن شوی هم دي. هغه ځات کړه متحده ایالات د هره هغه زړور خوځې ترڅنګ ولر دي چې د لا زیات ثبات، برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدی او د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کرندیکر په خپل اکسپانو بنفشي یعقوبی ته د دې جایزې د خستول عمله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي هغه یعقوبی د افغان معلولو وګړو له حقوقو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کوي چې څلور لسیزو جګړو پکې ډیر وګړي معلول کړی دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړاوارو خوځو نړیوال جایزې ګټل د افغان خوځو د حقونو یو شمیر ملاتړو هم ستایلی دي. د خوځو د حقونو فعالې شکری بارګزی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان جنو او خوځو لپاره یو لوی لاسته‌راوړنه وبلله.
هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. د پاسل کې د افغان جنو او خوځو ورتیا کوي چې په ډیرو کم فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یو خوځه جایزه اخلي ویاړ یې ټول افغان خوځو ته رسیږي.
د خوځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیری هم ازادي راډیو ته وویل
اغلی یعقوبی ته مبارکی وایم. کلونه کلونه می د هغې کړنې څاړلی نالیدلې سترګې او ناوریدونکي غوږونه د افغان ښځو د پرمختګ مخه نشي نیولای. افغان ښځې زړورې دي او هیڅ یو ځواک نشي کولای هغوی خپلو موخو ته لرسیدو
ته مسؤوله مریم معروف بیا وایي د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته میرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم که جامع جهانی باید بیشتر در اولویت برای
باید لیادونه په سوچې نړیواله ټولنه باید په دې ډول جایزو کې هغو ښځو ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نننه د طالبانو سره مبارزه کړې ده.
په اعلامیه کې ولیکل چې بنفشا یعقوبی چې کم بنا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیل په توګه کار کوي چې له تاوتریخوالې سره مخ وي او په ورته وخت کې د کم بینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکول په موخه د رهیا په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانستو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه له 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له نویو هیوادونو څخه یو سل نویو ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده. په 2023 کال کې له افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د هادي جایزې ګټونکې شوې وه. یو افغان میرمن داسې مهال د نړیواله جایزه ګټي چې په افغانستان کې دننه بیا د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټول نجونو او ښځو ته یې حقونه ورکړي دي، خو د هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې منع کړي. په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخه نیولې او تر څنګ یې د کار، تفریح او سفر په برخه کې هم پنجونو او ښځو پراخه بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مخکې لیدل شوې نړیواله موضوع راوخلو. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړي دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو خوځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځنۍ نندارتون کې چې پرون پیل شوی د خځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خسته ده. دا شته غندن درتون ته خپل خزي ورغلي دیو کنه وړاندې درتوایو خو سرزو غونډي ایران ته د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د ادمونو پر ازیاتې دوه اندېښنه خودلې ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې اله 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 340 زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خځې هم ادم شوې. د بشری حقوقو فعالان چې په ټولنه کې د ویر خبرول په واک کې د پات کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینی تګلارې بولی وایي چې دغه ډول ادمونه باید ودرول شي. نور تفصيل احمد تکلورو.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان ادام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 340 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېره ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15 نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتې دوته اشاره کوي. د پراخې اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور لمخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمېره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوچستان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوچستانو شمېر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40% جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدرو موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو لمخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشری حقوقو د ډلو د راپورونو لمخې ایران د اعدامونو د شمیر لپلوه لچین روسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوی منی مایکی در تا تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه تم کیګو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج لګنو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورستربل ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد نوړ اغېز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تیرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو لالاري پیسې استوي، او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو لوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې، او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه، او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشیتللې. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار د پاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو، خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته وختل می دی عربی متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده ول خو پیدا کیږي نه که پیدا دکړ نو بیا ډیر لوړ قیمت لري معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی نو بیخي زیات مشکلات دي
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیدات او محصولات فنندرتون جوړیدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندرتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار خوځو ته ونډه نه ورکړل شوې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیوای په دغه درې ورځنی نندرتون کې چې پرون پیل شوې د خوځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکار برخه اخیستي تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندرتون په دوه مورچ کې د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان بنوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه خزي چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندرتون کې ګډون نه دی ورکول شوی د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید د سیشن به پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونده د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې او په خبره چې یاد نندرتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوې ده
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او د خلکو کتون تجارت هم لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري داسې کسانو ته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم لري
نو موړې ویل هغه مېرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالي اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او لکلون راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا پاړه د خزو د سوداګري خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندرتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بلابلو سکتورونو سباند یو سلو شل صنعتکاران د نندرتون ته ورپېژندل شوی دي
مخ خپل وړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفې په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې یو سلنه تعرفه اخیستل کیږي
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي د ترکمن افغان بنوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنین نندرتون د دوشنبه پورز د مارچ په څلورمه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده. کنه غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګري میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته